مسدود شده است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب مجله خبری بامدادی به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات مننه کوم قدر من اوریدون کو تاس ته سلام رنده کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته خراغلست. قدر من اوریدون کو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر د هیواد په ځینو سیمو کې د واورو د ښویېدو خبرداری ورکوي، او د ناټو عمومي منشي له ایران څخه غوښتي دي چې له پارونو او تشدد څخه لاس واخلي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. او د هم د خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې د پیښې په اړه د څیړنو امر کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وژنه په افغانستان او سیمه کې فرقه ای تشدد زیاتولی شي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د امریکا او ایران په روان کړکیچ کې له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څیړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او سپارښتنه یې کړې چې د خپلو څیړنو پایلې د ژر تر ژره جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. ارګ وایي ښاغلي غنی دا خبره پرون ماښام د غوربندي د کورنۍ له غړو او د کودامن، پروان، کاپیسا او پنجشیر له مشرانو او مخورو سره په کتنه کې وکړه. غوربندي ورمش په د کابل په خیرخانی سیمه کې لغپلو 15 ملګرو سره وژل شو. نو موري د ولسمشری په انتخاباتو کې د اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساس ټیم لاتر کړو. د دولت ساس ټیم لومړی مرسیال امر الله سالی ویل دي چې غوربندي د ملي امنیت یوې څنګې د یوې پیچلې دسیسې او تیرستونکو اطلاعاتو په پایله کې وژلی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د ملي اردو چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په ناامنو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درانه مرګ ژوبله اړولې. د شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته له دیرشو په زیاتو وژل شویو وسلوالو کې د طالبانو یو مهم قومندان هم شامل دی. حبیب الله مشهور په خنجر چې د طالبانو مهم قومندان و وژل شوی، نوموړی یو له هغو کسانو څخه و چې د بلخ ولایت په ډیرو ولسوالیو لکه دولت آباد، زارې، چاربولک او کشنده کې اخلاص لاس درلود او پراخ فعالیتونه یې کول. د ښاغلي رضایی په وینا د عملیات 15 ورځې مخکې پیل شول او پرون پای ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقه ای تشدد زیاتولی شي. ایران د خپل دې جنرال د قتل د غچ اخیستو خبرداری ورکړی. قریشی پرون د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل دای باور لري چې دا پیښه به د افغانستان د سولې پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. دا په تاسیال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درې اونۍ مخکې په موقت ډول وځنډېدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ورمه ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی د قطر پلازمینې دوحې ته ورغلی، خو دواړو خواوو په رسمي توګه د خبرو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د امریکا او ایران په اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې. سرمنشي ګوتیرش پرون په نیویارک کې د خبرو پر مهال اوسنی وضعیت خطرناک وباله. زما پیغام ساده او روښانه دی، د ترنګلتیا زیاتول بند کړئ، له زغم څخه کار واخلئ، ډیالوګ بیرته شروع کړئ او نړیواله همکاري له سره پیل کړئ. ګوتیرش زیاته کړه چې د کړکیچ درنه بیه عادي وګړي پرې کوي. له دې مخکې د نړۍ نورو مشرانو هم ورته غوښتنه کړې وه. په بغداد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ایراني جنرال قاسم سلیمانی وژل کېدل د تهران او واشنگټن ترمنځ اړیکې کړکیچن کړی دی. سلیمانی د سپاهی پاسداران انقلاب د قدس ځواک قومندان و چې د جمعې ورځې په سهار د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په لیبیا کې د یاغیانو ځواکونه وایي چې دوی د سرت ښار نیولی دی. له دې مخکې رسنیو د دې ستراتیژیک بندري ښار پر لور د یاغي ځواکونو د چټک پرمختګ راپور ورکړی و. د لیبیا د ملي تړون حکومت چې ملګرو ملتونه یې ملاتړ کوي تر اوسه د یاغیانو د دوشنبې ورځې پر دې اعلان تبصره نه ده کړې. یاغیان په لیبیا کې د سرت ښار د نیولو ادعا په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد په ختیځ کې جنرال خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس د نیولو لپاره پراخه جګړه پیل کړې ده. د لیبیا په مرکز ترابلس کې د ملي تړون حکومت واکمن دی. د سرت ښار وروسته له هغې چې په 2016 کال کې داعش ډلې وسلوال ترې وایستل شول، د مرکزی حکومت ته د وفادارو ځواکونو په ولکه کې و. لیبیا له 2011 کال راهیسې چې د دې هیواد د اوږدې مودې واکمن معمر القذافي لواکه لری شو د تراو تریخوالی او کورنی اخوډاب شاهده ده. د مهال د شمالي افریقا په دې هیواد کې دوه رقیبې ادارې واکمنې دي چې یوه په ترابلس کې د ملګرو ملتونو ملاتړ کوونکی حکومت او بله اداره هم په ختیځ ښار توبروک کې د خلیفه هفتر په مشرۍ د یاغي جنرال په ولکه کې ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر د افغانستان په ځینو سیمو کې د واورو د ښویېدو خبرداری ورکوي. نجیب اقا فهیم تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل موټر چلوونکي باید پر لارو د تګ راتګ پر مهال پر ژمنیو وسایلو ځانونه سنبال کړي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې د سختې واورې او طوفان له کبله د څو ولایتونو د کلیو او بانډو فرعي لارې له څو ورځو راهیسې بندې دي. د موضوع په اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د دایکندي د ولایتي شورا رئیس هاشم رستمیان وایي د دې ولایت ډېرې لارې د پنجشنبې د ورځې راهیسې تړلې. نوموړي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د لومړنیو موادو کمی او د روغتیایي کارکوونکو نشتوالی په کلیو او بانډو کې د خلکو جدي ستونزې دي. د نوموړي په وینا که حکومت پر وخت لارو د پرانیستو لپاره اقدام ونه کړي د اوسنیو ستونزو لمن به تر دې هم پراخه شي. شیما رستمیان وایي واړه کلي حتی له ولسوالیو سره تړلي نه دي. دا خو ښار نه دی، عجیب و غریب درې او له پیچومو ډکې لارې شته. خلک په تنګ دي له بده مرغه چې حکومت یوازې کوتلونه په پام کې نیولي. ان تر کناخ کوتل پورې د ولسوالۍ لارې ته پام نه دی شوی چې دوه ورځې تړلې وه. پرون یې یوه حامله میرمن تر عمومي سړک پر اوږو انتقال کړه. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب اقا فهیم مني چې وروستیو واورو تر ډېره په لرې غرنیو کلو او بانډو کې خلکو ته ستونزې جوړې کړې. ښاغلی فهیم تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د تړلو لارو پرانستل به له نن یعنې سې شنبې څخه بیرته پیل شي.
در غور و دایکندی و بامیان
خغلی فهیم وای په غور، بامیان او دایکندی کې د سینیو لری پرتو سیمو لارې تړلې. د سې شنبې، چهار شنبې او پنځ شنبې په ورځو د افغانستان په ګڼو سیمو کې د صافې هوا اټکل شوی دی او د عملیاتي ډلو لپاره چې د لارو د پرانیستو لپاره ګمارل شوي یو ښه فرصت دی چې خپل کار پیل کړي. سو په لری پرتو سیمو کې د لارو موانع لرې کړي او لارې پرانیستي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر همدارنګه زیاته کړه چې تر اوسه پورې د واورې د ورېدو له کبله د لویو واورو ښویېدنو په څیر د داسې لویو پیښو رپورټونه نه دي ورکړل شوي چې مرګ ژوبله یې اړولي وي. خو ښاغلی فهیم ټینګار وکړ چې باید له احتیاط کار واخیستل شي، ځکه په وینا یې سالنګ او همدارنګه د بدخشان پر لارو په راتلونکو ورځو کې د واورو د لویو راشو واورې ښویېدنې خطر شته.
د شهرای سالنګ خطر برفکوچ
دی. وای د سالنګ پر لوی لارو د بدخشان ولایت په زینو برخو کې د واورو د خویدو خطر شته. موټر باید په دې لارو د تګ راتګ پر مهال په شمنۍ وسایلو سنبال وي. خلک دې له ټولنیزو شبکو او رسنیو څخه د لارو د وضعیت په اړه معلومات او اطلاعاتو ته جدي پاملرنه وکړي. خاغلی فهیم وویل عمومي لارې چې پلازمینه کابل د افغانستان له نورو برخو سره تړي په عمومي توګه پرانیستې دي. د ژمي په سړه هوا کې اړو کسانو ته په وخت لومړنۍ مرستې نه رسېدل هغه انتقاد دی چې په تېرو کلونو کې هم د حکومت پر مسؤولو ادارو شوی. خو طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي سږ کال د ژمي تر رسېدو مخکې د ولایتونو مرکزونو ته لازمې مرستې رسول شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا روان میلادي کال په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو لپاره سخت کال اټکل کړی. د دې ادارې په یو تازه رپورټ کې ویل شوي په افغانستان کې سږ کال نږدې 9.5 میلیونه وګړي د جګړو او طبیعي پیښو له کبله بیړنیو مرستو ته اړ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالی بشیر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د امریکا د سفیر جان بس د ماموریت پای ته رسیدو په اړه لیکلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل سفیر بس په افغانستان کې د خپل 2 کلن ماموریت له پای ته رسیدو سره سم له دې هیواد ځي. د نیویورک ټایمز په لیکنه جان بس په داسې حال کې خپل هیواد ته روان سو چې امریکا یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅه کوي. هغه موافقه چې په نتیجه کې به یې ښایي امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي او په بدل کې به یې د طالبانو تاوتریخوالی کمسی. ورځپاڼې لیکلي چې دواړو لورو تیره میاشت په خبرو کې موقت اوربند ته نږدې سوي وو او له دې سره چې طالبانو دا خبر رد کړ تر اوسه معلومه نه ده چې ولې دا اعلان له پامه وغورځول سو. نیویورک ټایمز لیکلي چې راس ویلسن به د امریکا د سفارت په سفارت په توګه کابل ته روان سي او هلته به د امریکا د نوي سفیر تر معرفي کېدو پورې دنده پر مخ یوسي. د دی هیلخ پرونې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. افغانستان موږ ته د ایران په اړه 15 درسونه راشي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د ایراني لوړپوړي نظامي چارواکي تر وجل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منځني ختیځ کې 3.5 زره اضافي سرتیري ګماري. د خلکو بحثونه باید د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي پر راپورونو راوڅرخي. مقاله د هغو 5 مواردو سپارښتنه کوي چې باید د افغانستان له جګړې ټول درس واخلي او د مقالې په لومړۍ برخه کې راغلي چې اسامه بن لادن اصلي ګټونکی دی. مقاله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار د راپور له قوله لیکي چې وایي د سپینې ماڼۍ پخوانی کارکوونکي په 2015 کال کې ویلي وروسته له هغه چې اوسامه بن لادن ووژل سو شایي په خپل قبر کې یې پر دې خبره ډېر خندلی وي چې امریکا په افغانستان کې څومره ډېرې پیسې ولګولې. همداراز په 2015 کال کې د بن لادن له زوی عمر سره د رولینګ سټون مجلې مرکې ته هم اشاره شوې ده. په دې مرکه کې د مقالې په وینا عمر بن لادن ویلي چې پلار یې غوښتل امریکا افغانستان ته ولاړ سي او هلته دومره پیسې خرڅ کړي چې اقتصادي سقوط. مقاله د دوهم مورد یادونه کوي چې امریکایان نه پوهېدل ولې ځواکونه افغانستان ته ځي. دی هیل په دریم مورد کې لیکلي اوس وخت را رسېدلی چې امریکا په افغانستان کې دولت جوړونه بند کړي. په مقاله کې راغلی دی چې په افغانستان کې تر 2005 کال اداري فساد دومره ډېر سوی و چې پخوانی امریکایي سفیر راین کراکر ویلي و چې مخنیوی ناممکن ښکاري. مقاله د واشنگتن پوسټ یو راپور ته اشاره کوي چې امریکا د مرستو د ادارې یا یو اس ایډ د یو چارواکي له قوله ویلي د افغانستان په یو کوچنی ولسوالۍ کې چې خټین کورونه درلودل هر ورځ د 2 میلیونه ډالرو د ویشلو هڅه کېده. د مقالې په لیکنه څلورم ټکی دا یاد سوی چې تاریخ بېرته راڅرخي او مقاله په 5م ټکی پای ته رسیږي چې وایي وخت را رسېدلی دا لیونتوب د تل لپاره پای ته ورسیږي. په افغانستان کې امریکا 2 تریلیونه ډالر مصرف کړي دي.
قدر منو اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د ناټو عمومي منشي اینس ستولتنبرګ ایران ته خبرداری ورکړی چې له نور تشدد او پراونو لاس واخلي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکایي ځواکونو لخوا په بغداد کې د ایران د قدس ځواک د مشر وژنې په منځني ختیځ کې ترینګلتیا زیاته کړې ده. د موضوع تفصیل اجمل انت اوروي.
د دوشنبه په ورځ د ناټو شورا په بیړنۍ جوړه شوې غونډه کې د ناټو سرمنشي په وینا د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو د ناټو غړو ته په بغداد هوایي ډګر کې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وشلو تر شا انګیزه بیان کړه، خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې د ډرون هغه برید چې پکې د قدس واک د مشر قاسم سلیمانی په شمول لس کسان ووژل شول د امریکا پریکړه وه، خو زیاته یې کړه چې د ناټو نورو غړو هم په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو